سلامونه وخت په کابل کې شپږ بجې شوې. لازد رادیو څخه د خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ډیر ژر د جګړې ختمول غوښتي دي. په نورو موضوعاتو کې بیا له دې خبرو چې د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د یوې کمپاینې غونډې پر مهال په راتلونکي نوي حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر ډیروالي ټینګار کړی دی. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
ولس مشر غنی د سعودي عربستان له پاچا سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. په کندهار کې د پوځي عملیاتو له کبله تر شلو زیات وسله والو طالبان وژل سوي دي. د فرانسې ولس مشر ژمنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ولر سوي کړکیچ د حل لپاره به تهران سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی شیبه مخکې په ټویټر کې لیکلي چې ولسمشر غنی او د سعودي پاچا د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د یو دولتي هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی، نن یې په جده ښار کې د اسلامي همکارۍ سازمان له سرمنشي سره هم وکتل. د دغه سازمان سرمنشي یوسف بن احمد العسیمین له وسله والو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. دا بحثونه په داسل کسي وي چې په قطر کې د امریکا د هیات او طالبانو ترمنځ د سولې نهم پړاو مذاکرې روانې دي. د کندهار په شاولي کوټ او شوراوک ولسوالیو کې یوشت وسله والو طالبان وژل سوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د شاولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د اطلاعاتي قواو په هوایي برید کې دیارلس پاره وژل سوي دي او درې تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چلوې په سیمه کې اطلاعاتي قواو او هوایي برید کې اته نه پاره طالبان وژل سوي دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ده په خبره دغه حمله تېره شپه سوې چې په نتیجه کې یو تن ملکي وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
موتر فروشی شغل آزاد داره و مشاهدت میرسه. دو طفل دو خانم و خانه زخمی سطحی میباشه و اونا تداوی میشن دوباره با فامیلشان باز میگرده.
تر دمخ کې 203 تن در قل اردو په ویلامه کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسله وال وژل سوي چې د هغوی یو قومندان هم پکې شامل دی. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالعلیم سادات د وسله والو طالبانو لخوا وژل سوی دی. چارواکي وایي عبدالعلیم سادات پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې تښتول سوی وو. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالعلیم سادات او یو ملګری د وسله والو طالبانو لخوا وژل سوي دي. دا نه د څرګنده چې پاتې تښتول سوي کسان په څه وضعیت کې دي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د لبنان پوځ وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. خو دغه شوې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغه دوه الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړۍ الوتکه په داسې حال کې نسکوره سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالي زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریري دا د لبنان پر حاکمیت ښکارا تیرای بللی او ویلي چې دا نوې تهاجم سیمه ایز ثبات ورپیش ګواښ په ډاګه کوي. بلخو د حزب الله ویان محمد عفیف ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار و چې چاودنې د دې ډلې مطبوعاتي مرکز ته زیان واړاوه. د ویلي چې حزب الله ډلې کومه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې نه ده. د اسرائیل چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ولاړ سوي کړکېچ د حل لپاره به په راتلونکو اونیو کې له تهران سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره نن د نړۍ د لویو او صنعتي هیوادونو یا جی او د درې ورځنۍ سرمشریزې په څنډه کې وکړه. ښاغلی ماکرون دوه ورځې مخکې په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې وې. د فرانسې ولسمشر وویل چې د جی او ډلې مشرانو پرون هم د ایران په اړه بحث وکړ او دوه ګډ مسایل مطرح کړل. د ایمانویل ماکرون په خبره یو دا چې د جی او یو غړی هم نه غواړي چې ایران اټومي بم ولري، بل دا چې د دې ډلې ټول غړي هیوادونه په ژوره توګه د سیمې له ثبات او سولې سره تړلي دي. د جی او صنعتي هیوادونو په ډله کې د فرانسې او امریکا ترڅنګ ایټالیا، کاناډا، جرمني، جاپان او بریتانیا شامل دي. د ایران او امریکا ترمنځ وروسته له هغې کړکېچ اوشته ورسېد چې واشنګټن تیر کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مزبان په 23 کلونو او 9 میاشتو بند محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکارۍ ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مرزبان مدافع وکیل محمد حسین عقاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکل یې له یو متخاصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. عقاسی ویلي چې د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي او د ده په خبره موکل یې د تنظیم مطالب له لیکلو او په رسنیو کې د هغوی له خپرولو پرته بل څه نه دي کړي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی ډېر ژر په افغانستان کې د جګړې ختمول غوښتي.
د او آی سی سکرتر جنرال وویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله په نوي حکومت کې د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کوي. د اجرایه ریاست درېیمې مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کېږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. د رهبرۍ په کچه کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. د ولسمشریزو انتخاباتو د 12 نوماندانو له ډلې تر دې مهاله یوازې 2 تنو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل سارونکي معرفي کړي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر 13 دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچیرې تر 13 دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
په روانه خبری مجله کې مو له دې هم خبرو چې د هلمند والی وایي د ایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. بلخوا د کندوز امنیه قمندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر مختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو اوریدل شي. او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ډېر ژر د جګړې ختمول غوښتي دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ له سعودي عربستان نه د یو پیغام په لیږلو سره ازادي راډیو ته وویل چې یاد سازمان د غوښتنه له ولسمشر غني سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان کولای شي چې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
د افغانستان د احتمالي سولې هوکړې ته د امریکا او طالبانو له نږدې کېدو سره سم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي چې په افغانستان کې جګړه باید ډېر ژر پای ته ورسیږي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې پیل شي. د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد العاصمین دغه موضوع د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره مطرح کړی ده. د ولسمشر غنی بیان صدیق صدیقی له سعودي عربستان نه ازادي راډیو ته د یو پیغام پر رالیږلو سره ویلي. د OIC سیکرتر جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د مذهبي افرادګرۍ او تروریزم په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
سیکرتر جنرال OIC یاد کرد که طالبا باید وادار
د OIC سیکرتر جنرال ویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او له جنګه د لاس واخلي. د دې ترڅنګ د همکارۍ اعلان هم وکړ چې د افغانستان له دیني عالمانو سره به د مذهبي افراطګرایۍ او تروریزم د لمنځه وړلو په لاره کې مرسته وکړي.
د ښاغلي صدیقي په خبره یوسف احمد العاصمین ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د څارلو لپاره به یو شمېر انتخاباتي څارونکي افغانستان ته ولیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته لاړ. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره وویني. د افغانستان د سولې بهیر او د افغانستان بېلابېلو برخو ته د ریاض د همکاریو جلبول د دغه سفر اصلي اجنډا ګڼل شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وای سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې عمله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
میتونه OIC که بالای پاکستان فشار وارد کنه که تا
OIC کولی شي چې پر پاکستان فشار راولي چې دغه هیواد پر طالبانو د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. همدارنګه د سعودي عربستان نقش هم مهم ده ځکه ریاض له پاکستان سره ښې اړیکې لري او کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي ښاغلی غنی د آسیایي پراختیایي بانک له رئیس بندرالحجار سره هم لیدلي چې د افغانستان په اقتصادي برخو کې پانګونې وکړي او د کرنې د پراختیا په چارو کې د اوږدمهاله پورونو په ورکولو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د سل بستریز روغتون او څلورو روغتیایي کلینیکونو د جوړولو توافقنامه د مالیې د سرپرست وزیر او د آسیایي پراختیایي بانک د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د انتخاباتو اړوند یو راپور. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د خپل یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال په راتلونکي نوې حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې د خپلې راتلونکي ولسمشریزې برنامې پر بنسټ ډېر ژر به یو مېرمن د اجرایه ریاست درېیمې مرستلې څوکۍ ته اعلان کړي. یو شمېر مېرمنې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجي ساپۍ په دغه راپور کې.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال له افغان مېرمنو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو سیاسي مشارکت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لویې جرګې په تالار کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې ډېر ژر به یوه مېرمن د خپلې ولسمشریزې برنامې په اساس اجرایه ریاست درېیم مرستیالۍ څوکۍ ته وګماري.
د اجرایه ریاست درېیمې مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کېږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. همدارنګه د ښځو اړوند ادارو کې باید جدي تغییرات راشي. د رهبرۍ په کچه کې باید د ښځو ونډه زیاته شي او له کابل پرته به نورو لرو پرتو سیمو کې هم مهم کارونه ترسره شي.
ښاغلی عبدالله تر دې مخکې هم ویلي چې د ده په حکومت کې به د اجرایه ریاست څوکۍ خپل ځای ولري. د هغه په خبره له ښځو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی خو په وینا یې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی خپل برخلیک په خپله وټاکي. له بلې خوا د دغه ټاکنیز ټیم نوي غړي محمد محقق چې د حنیف اتمر له ټاکنیز ټیم څخه جلا او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شوی په دغه غونډه کې تر ډیره د سیال ټیم په کړنو په طنزي ژبه انتقادونه وکړل.
د کجا امید وده که اگر مخالف پیدا کنه یا رقیب ما پول وده کنه پر از کنار ما جدا کنه او برادر پیسه های تر دمی زیاد خزمه کنه نکنه پیسه های دزدی و چپاوه و رشوت و باکه های چپشدگی و اینا خزمه کنه.
په خو یو شمیر میرمنې ډاډ نه دي چې ښاغلي عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. له دې ډلې شهناز ګل وایي ډاډ نه یم چې ښاغلي عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا یو کمپاینی شعار ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له انتخاباتي کمپاینونه دا د یوې میاشتې په تېرېدو او د ولسمشریزو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې 2 کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سرونکي ورپېژندلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نېټه د سنبلې 1 ده، خو د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سرونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولی شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو او د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارون کې معرفي کړي او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه له 12 کاندیدانو نه یوازې 2، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وایي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر 1 دسمبر دوی ته وخت ورکړی. که چیرې تر 1 دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوشته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی او نور موږ د خپل عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو
سره له دې چې پر انتخاباتي کمپاینونو یوه میاشت اوړي. ډېری کاندیدانو تر اوسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دي تللي او خپل پروګرامونه هم نه دي بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وي، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د سارولو لپاره د زرګونو سارونکو ورپېژندل وو، خو کاندیدانو ورته ډېر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یوه پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون ویاند وایي دغه کار ته یوازې 20 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامرز تمنا وایي کمیسیون ته د سارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل
د درغلیو او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سم کړنلاره نه ده، بلکې پراخ درغلی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو وروسته د شپې لخوا کیږي. له همدې امله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه و ورپېژندلي.
د ښاغلي تمنا په څیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابعو کموالی د سارونکو د نه ګمارلو بل دلیل دی. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمي بیا د انتخاباتو ناڅرګند برخلیک کمیسیون ته د سارونکو د نه ورپېژندلو دلیل ګڼي.
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي د انتخاباتو او سارونکو ورپېژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو سارونکي بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپله کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلکه اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي که انتخابات وشي او کاندیدان خپل سارونکي ور ونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلیو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بده مرغه چې ډېر په دې برخه کې فعال نه دي. د دې ټیمونه تر اوسه پرې څارونکي نه دي، څومره هغه ډیټابیس کې رجستر کړي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرته دغه سې وضعیت مخ ته لاړ شي، نو په آخري ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي څارنه به دغه بحث خنه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو دغه معلومات چې هم د شپه د ازادي رادیو له سپوخ خبريږي تاسو کولی شئ زموږ په ویب سایت کې هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې هم موږ سره لای شئ. فیسبوک ټویټر کې هم موږ فعال حضور لرو. د هلمند والی وایي داعش تر اوسه حضور نه لري خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب و جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د داعش د فعال حضور خبره مني. وایي دغه ډله په صورت ډیریږي او کوي مخه ونیول شي په یو لوی سرخوږي به بدل شي. تر نور حال زما همکار الیاس دای راکړي.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو او په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیز په نسبت د جوړ شوو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نستل کېدونکي هلې ځلې کړې دي. دوی د هغه تهدیدونو د مخنیوي په خاطر ستایل کېږي چې ګمان کېږي د وسلوالو طالبانو لخوا پلان سوي ول. خو د هلمند ولایتي شورا اوس په دې ولایت کې د یوې بلې ډلې د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطا الله افغان ازادي رادیو ته وویل دوی ته په ځینو شمالي ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه خلکو دقیق او موثق معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې زموږ سره مسایل شریک کړي دي وایي داعش هلته شته. یو تعداد کسان راغلي جلب و جذب هلته په سیمه کې په کم اندازه شروع کړي دي. نو وګورو چې وروسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي. وزوري پرخه کیږي او کپردغه دریش
تر عراق او سوریه وروسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د داعش لورته د طالبانو یو جلاسوي بشر ملاو دروف خادم د زمینداور پازانو میسمه کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د داعش مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت او پښکارا ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو وروسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې ووجل سو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند والی دامګړی د داعش حضور او د هغو د جلب جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورا یې تاییدوي نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
داعش کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګای ځان ته پیدا کړي. مګم تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط چې موږ ته رارسېدلی عملا د داعش فعالیت په هلمند کې نه لیدل کېږي او نشته دی. هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشته کولی.
که څه هم د هیواد په ختیځ کونړ ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت شته خو په هلمند کې چې اکثره سیمې او شمال ته غځېدلې لارې د طالبان په ولکه کې دي څنګه داعش حضور کولی سي؟ د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر یې حکومت او طالبان کولی سي مخه ونیسي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شي هغه د هلمند او د افغانستان د لپاره په جان او تاوان ده. د دې لپاره جدي کار پکار دی چې باید معلومات یې وشي تر معلومات وروسته حضور د منځه ولاړ شي.
په خواته د طالبانو په وار وار په خپلو اړوند سیمو کې د داعش حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي خو تر اوسه د ولایتي شورا د دغه نوې ادعا په اړه خبر نه ده کړې. محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند.
بل راپور له کندوز لرو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دي او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بل خو د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او دغه راس د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونه غواړي چې د خپل ضعف او ناکامي پټ کړي. د نور حال اجمل آریان راکوي.
د کندوز امنیتي چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجهیزاتو نگانه ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري. د ټول خلک دي شایدي اوس هغه یو لعنتي دوربین د پارتو پکې نصب کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه واسي یو مرمۍ په دغه لګي هغه شایي چې دوی اوس پلاس لري ډیر مدرن او پیشرفته شایي لکه دوربین سره د بعضي سلاګانې دوی دومره مهمات دي 82 زدی زری وسایت لمن زداله کوم دوی کی خو دا واقع د سپیلن دښمن د پښتو سره نه برخورداره
خو خغلی سانګزی د پډاګه نکړه چې طالبان دغه وسلې لکم زای تر لاسه کوي په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړی کرخه کې یو شمیر امنیتی ځواکونه هم وای چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوستو بریدونه کوي د کندوز چهاردری ولسوالۍ یو تن سرتیری د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادۍ راډیو ته وویل
او را په دې کې چې یو د مرمۍ نه موږ کمبوتې استو کمبوت دا استو چې څلور راکټه پیر د تاکټ لرو مهمه کم لرو او دندان شکه چې موږ ورکوو دلته دښمن نږدې دی مخامخ دیوال په دیوال موږ هره ورځ یو دوه دانې ولي
خو د امنیت قمندان وایي چې د دې ولایت ټولې امنیتي پوستې په کافي اندازه مهمات لري بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری هم وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمې هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبال شوي دي خو نوموړي د کوم هیواد نوم یې وانخیست
منګ هم چې کوم ځای پورې خبره شو هغه مدرن نسله چې د طالب په لاس کې ده د منګه د ویژا د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم د سلا نشته نو کوم ځای پورې چې منګه خپل هم فکر کوو چې دا سلا حتمان له همسایه ملکونه بدورته راځي
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونو غواړي چې د خپل ناکامۍ پټه کړي
د امکانات وافر خوبتر او بهترتر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت
په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندوز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي د کندوز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ویوا لا لیبرتاد
بو سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم
رفراندوم شورا
نات دی بیلدینگز نات دی مونومنتس ایتس یو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
تاسو له ازادي رادیو څخه د نیم ساعته خبری مجله همدا شپه په ژوندۍ بڼه اورئ له ملتیا مو هم ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست ازادي رادیو تاسو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې کولای شئ چې په همدې سپه واورئ وسم یو نړیوال موضوع په لبنان کې د اسرایلو د دوو بی پیلوټ الوتکو رلوېدو د لبنان او حزب الله خبرګون نه راپرولې دي لبنان صدر اعظم د خپل هیواد قلمرو ته د اسرایلی ډرونونو ننوتل یو سرګند تیری بلل ده د اسرایل پوځ پر دې سربیره د شنبې پورس په سوریه کې هم پر ځینو اهدافو هوایی حمله کړې دي د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په دغه راپور کې
د لبنان صدر اعظم وایي د اسرایلو لخوا د پلازمینې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د دوو ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو راغورځېدل د دې هیواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تیری دی سعد حریری اسرایل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکیچ د پرولو هڅه کوي د ایران پلوی حزب الله ډلې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو بی پیلوټه الوتکه راغورځېدلې خو دوهمه سهار وختي د بیروت د لمنو په داهیه نومې سیمه کې د حزب الله صحي مرکز ته نږدې وچاودېده چې مالی زیان یې اړولی دی د لبنان پوځ هم تایید کړی ده چې اسرایلي ډرونونه نیمه شپه راپرېوتل په یو بیان کې چې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر خپور کړی دی د ښاغلي حریری له قوله ویل شوي دي چې وروستی تیری د سیمه ییز امنیت لپاره د ګواښ څرګندونه کوي او د روان وضعیت د لا خرابولو لپاره یوه هڅه ده د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د دې پیښې راپور څو ساعته وروسته له هغه ورکول کیږي چې د اسرایلو پوځ وویل الوتکو یې د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې پر ایراني ځواکونو او شیعه وسلوالو هوایي حملې کړې دي د اسرایلی چارواکو په وینا د ځواکونو د اسرایلو قلمرو ته د وژونکو بی پیلوټ الوتکو د استولو پلان جوړاو د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د اسرایلی الوتکو په حملو کې یو ایرانی او د حزب الله ډلې دوه غړي وژل شوي خو په تهران کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړي قومندان د یکشنبه په ورځ په سوریه کې د اسرایلو په حملو کې د ایرانی اهدافو د لګیدو ادعا رد کړه. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل په سوریه کې دننه د دې بمبارۍ په نتیجه کې پر اسرایلو د ایران پلان شوې حمله شنډه شوه. د سوریه دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع سیستم د اسرایلو د یرغل مقابله وکړه او پوځ وویل د اسرایلو توغندي له منځه یوړل شول.
ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږ وی او دا نیم ساعته خبری مجله مو راسره تر دې مهاله پورې واورېده. مهم راپورونه او مرکې مو تاسو ته په دغه مجله کې خبرې کړې. دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بله خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب تاسو ته هم خیر اغلاست.
سلام، په خیر اغلاست. تشکر، شما هم خسته نباشین آقای وسال.